السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د 1990 لمریز کال د دلو دوشتمه چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 11 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو تازه هڅو په لړ کې د یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د 11 نورو ولایتونو وروستۍ نتایج به نن د اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري له 10 تر 28 د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره روانه کړې دي. خلیلزاد به د همدې میاشتې تر پایه په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیلزاد 5م سفر دی. خغلی خلیلزاد هیله ښودلی چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به د سولې موافقه وشي. د وروستي وار د جنوري په 6 له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړه چې د ده په وار په باور تر پخوانیو خبرو ډېرې مثبتې وي او په ګڼو مسایلو کې پرمختګ شوی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون وکړ. دغو لاریونوالو د ولایت مقام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګېډۍ یې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظه اعظمي ازادي راډیو ته وویل:
با همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می داریم و این به معنای از این هست که ما خواست طالبان را که می خواهند پیش شرط برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشیم با این شرط نمیپذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره لوی غونډه جوړه شوې. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویل کېږي د اردو د انحلال په اړه کړې وې وشوې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر لرې شوي مشر شیر محمد عباس تانگزی ویلي چې د ده هدف د اردو امنیتي ځواکونو منحل کول نه، بلکې په هغې کې اصلاحات و. د کندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید جان خاکری زوال ازادي راډیو ته وویل چې نوی والي په زور څوک په دوی نشي تحمیلولی. حیات الله حیات تېره اونۍ د ولسمشر اشرف غني په امر د ننګرهار ولایت کندهار ته تبدیل شوی او باید همدا شنبه خپل دنده پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریسټین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو د 10 سره مشري یې په څنډه کې لیدلې. اسلام آباد له مالي کړکېچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د 8 میلیارد ډالرو پور غواړي. د پاکستان صدر اعظم د نړۍ د حکومتونو ومې سرمشریز ته په وینا کې ویل چې حکومت کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي دي. پاکستان چې له 1900 کلونو راهیسې څو وار د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF پور اخیستی، پیسې کم شوي او له سخت مالي کړکېچ سره مخ دی. د ایران په جنوب کې د ریختر په کچه د 15.3 درجې زلزلې زیانونه اړولې دي. دا زلزله چې پرون شوې ځینې ودانۍ ورانې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې ژوبل کړي دي. د امریکا د مځکې پیژندنې ادارې پرون ویل چې دا زلزله د بندر خمیر خارګوټي په 15 کیلومتره کې شوې ده. دا زلزلې ټکانونه په بحرین، سعودي عربستان، عمان، پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او افغانستان کې هم محسوس شوې دي. او روسیه هغه 28 ماشومان چې مورګان یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیان دي بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 30 ماشومان هیواد ته راوستل شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي 28 ماشومان د روسیې د 10 بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 14 کلونو عمرونه لري. کرملین تیره میاشت ویلي چې 115 روسي ماشومان چې تر 10 کلونو عمرونه کم دي او هم 8 نور چې له 11 تر 12 کلونو پورې دي په عراق کې بند پاتې دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد د یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري او دا هم اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پالې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپاري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو خپلو کمیسیون سره شریکې کړې دي چې هغه به له سیستم سره سر ورته وو تر سبا پورې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشران لخوا د ولایت ته د نوي والي د استولو پر وړاندې د مخالفت موضوع هم اتسارو. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
مقدس ترین وظیفه د ښځو لپاره زه فکر کوم معلمي ده، او هغه کس چې عشق او علاقه و معلمي ته لري، احساس لري خپل وطن درک کوي، د ایرال یو ډیر مقدسه وظیفه ده.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم مشورې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون ننګرهار ته په سفر کې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورشي او افغان حکومت به دفتر ورکړي او امنیت به هم ونیسي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا 15م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته پیلوي. خلیلزاد همدا 10 ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. د په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړي، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوها کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبري کړي. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دی. هغه څه چې افغان حکومت غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
اگه سولی که به اول در طول افغانستانی زد طالبان والی دفتر پو کابل کسا بای ورکو تو ننگرار که ورکو قندار که ورکو که موک در دوی امنیتو نسات موک مسئول دری در سر نفره پوربند کراغلو اوبل اوبونه او خواسید دا امنیتی و دفاعی قواهو را نقلل وی ورونه دی ور سر اکسونه اونه نیود.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په ورستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د په ننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرو ته په اشاره ویلي چې د دې خبره غنی غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر 2023 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په داسې سفر کې له شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو کتنه کوي او د افغانستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینې برابرولو هڅه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د ورسې ناستې او ګډونوال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي نږدې همکار عبدالکریم خورم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت بولي او وایي که حکومت ښه دریځ غوره کړي په نتیجه کې به له طالبانو سره د خبرو زمینه هم برابره شي. له ښاغلي خورم سره سفیر الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې څنګه ممکن د افغان حکومت او طالبانو خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو پخوا هم یاده شوی او عملا دغه بین الافغاني خبرې تر سره شوې څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
ما منظور دا و چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه بین الافغاني خبرې
دغه ډېر ښه کار وي. د موږ ټولو باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو او انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په ښه سترګه ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله منتج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د موږ ټولو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله، آیا طالبان داسې حاضر ښکاري چې بالاخره دوی به لږ څه خپل دریځ را نرم کړي او د بریدونو سلسله به راکمه کړي؟
زموږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط و او هغلته مو حضور پیدا کړی و، زموږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو د قطع شي او یو د اهدافو نمانده دی چې د خونریزي او جنگ هر څه زر چې وي د قطع شي او نور خبره بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخ ولاړ شي.
خورم صاحب، د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شینوارو کې خبري وکړي، د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړه. اساسي انتقاد دا و ولسونوم دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د ماسکو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدی، دا د هغو تکمیلونکې غونډه وه نه د هغو بدیل. او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په ماسکو کې وشوه، زه ډېر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به د دغو دپاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت و د افغانستان مجاهدین ورسره په جنگ و، ګمان کوم دا د خلکو د احساساتو نه یو نوه استفاده کول دي.
د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نږدې همکار عبدالکریم خرم څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړي.
امریکایي اونیزې واشنگتن اگزامینر په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دای د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي. ښاغلي خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې څرګندونو په اړه لیکي خلیلزاد هیلمند دی چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکېل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا به لږ تر لږه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزامینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډېر ژر پیل شي څو افغانان وکولای شي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. خو واشنگتن اگزامینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډله ییزې انتحاري حملې پلان جوړونکی یې چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په مې میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیک سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حملې د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوو نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره یې مرسته کوله نیولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب و جذب مسؤول ابو عبیدالله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوي دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو وروستیو عملیاتو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په کابل کې په وروستیو څو میاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبي کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یې یو مهم علت دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسیون منشي او ویاند علیرضا روحانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته سپارل شوې دي. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې چې اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د پاتې ولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک کار روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان علیرضا روحانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسیون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسیون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک کار روان دی. له کابل پرته تبا د ټولو ولایتونو پایلې پر راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسی جرګې د اتلس ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسیون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شوی ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون تیر ورځ ناوخته ورته د درې ولایتونو او د اهل هنو د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوي رایو پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ ناوخته د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسیون سره شریکې کړې دي چې هغه به له سیستم سره سر ورکوي او له هغې وروسته به انشاءالله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او له هغې وروسته یې له موږ سره شریکې کړي او موږ وروسته د تطبیقاتو نه هغه
ټاکل سوی چې د ملي شورا د غړیو رخصتۍ د هود میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسیږي. ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ له پوره کېدو مخکې باید د ولسي جرګې د رایو نتایج اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باورلیکونه وویشل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د قندار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو د ولایت ته د نوي والی حیات الله حیات له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی تر دوه پرله پسې درازه غونډو وروسته د یکشنبې په ماښام د قندار ولایت مقام ته نوتل او هلته د اعتراض په ډول خیمه ووهله. ویل کېږي چې حیات الله حیات به د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د قندار د والی په توګه معرفي شي. محمد صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
ولسمشر غنی د تیر دوشنبې په ورځ د ننګرهار پخوانی والی حیات الله حیات د کندهار د والی په توګه وټاکه چې لا یې هم دندنه د پیل کړې. ټاکل سوی و چې ښاغلی حیات به د تیر شنبې په ورځ خپل کار پیلوي. خو د کندهار ولایتي شورا یو شمېر قومي مشران وایي ولسمشر په دې اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او نوموړي د والی په توګه نه مني. د ولایتي شورا غړي او یو شمېر قومي مشران تر دوو ورځو اعتراضي غونډو وروسته د یکشنبې په ماښام د کندهار ولایت مقام ته ننوتل او هلته یې د اعتراض په ډول خیمه ووهل. د ولایت شورا رئیس جان خاکریزوال او دوه قومي مشرانو جمعه ګل او خان اکا د نور په استازیتوب وویل تر هغه چې د ولایت مقام د پیش په اړه بشپړې څېړنې ترسره نسي او د والی د ټاکل کېدو په اړه له دوی سره مشوره ونسي دوی به نوي والی حیات الله حیات ته د دندې د پیل اجازه ورنکړي.
اوس موږ دغه خلک خبر سوي دي چې ځینې بایګاټان راځي یا ځینې کومندور راځي یا ځینې داش راځي دا خلک راځي اوس هم سره روان دي په زورو خلک روان دي راځي د ولایت نه نوې چې دی راځي موږ دې نه پرېږدو چې دې څنګه راځي په زور یعنی په زور خو حکومت په چا باندې نه مجي کېږي نه کېږي.
نو که جناب رئیس صاحب جمهور غواړي د لوی کندهار یا خصوصا د کندهاریانو رضا درلاسه کې دي د مشرانو سره باید مشوره وشي چې دغه سړی ستاسو خوښ دی نه موږ د دې والی صاحب مخالفت کوو نه موږ دروسه لیدلې دي زموږ ورور دی.
تر رئیس صاحب جمهور چې په چیر تقریبا څو میاشتې مخکې سفر درلود د کندهار د مشر علي او داد مشر وعده کړی و چې هر هغه نو انتخاب کیږي هغه به د کندهار د قومي مشرانو سره زموږ مشوره کوي او موږ انتخاب کوو.
که څه هم د کندهار ولایت شورا او یو شمېر قومي مشران د نوي والی له ټاکل کېدو سره مخالفت ښیي خو د کندهار زیات شمېر اوسېدونکو پر ټولنیزو رسنیو د هغه هرکلی کړی او ویلي دي چې نوموړي لوستي او په څو ولایتونو کې د کار تجربه لري او کولای شي چې کندهار کې پراخ اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر ایماني تر اوسه د کندهار د ولایت شورا د غړو او قومي مشرانو غوښتنو ته غبرګون نه دی ښودلی. د کندهار مخکنی والی زلمی ویسا د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې ټپي او وروسته له دندې لیرې سو. د ولایت مقام په پیښه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 13 نیټه وسبه پکښې د دې ولایت امنیت کمانډان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن هم ووژل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د دې چمتووالي تر څنګ په پاکستان کې په اقتصادي اصلاحاتو هم ټینګار کړی دی. په دې اړه سفیولا ستانکزی رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپله لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اووم سر مشریزې ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
We have a reform agenda. And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړیږي، لستون سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دی او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړیږي خو بیا ورسته برته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو لنډیوال صندوق آی ایم ایف پور اخیسته، پیسې کمی شوې او له مالی کړکیټ سره مخ دی. اسلام آباد وروسته وار په درلسم کال کې د پیسو لنډیوال صندوق شپږ میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالره پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عربي امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارد ډالره پور ورکړی.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې او پخلین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د کندهار دولتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناستې پیل کړې. وایي چې نوی والی حیات الله حیات له دوی سره د مشورې پر اساس نه دی ټاکل شوی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی او د ایران په جنوب کې د ریختر په کچه د 15.3 درجې زلزلې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
لیما بارکزی د کابل اوسیدونکی.
څه کار کوي ګرانی؟
زه معلمه یم.
څنګه د معلمي وظیفه ده؟ خو زه دوپاره
ډیر رالی ډیر فرد مقدس ترین وظیفه د ښځو لپاره. زه فکر کوم معلمي ده او هغه کس چې عشق و علاقه و معلمي ته لري، احساس لري، درک لري، خپل وطن درک کوي، ډیر رالی او ډیر مقدسه وظیفه ده.
تاسو خپل معلمي انتخاب کړه که چادر ته ویل چې باید معلمه شي؟
نه، ما خپل په زړه انتخاب کړی دی او ډیر می خوښم دی، مورد علاقه می دی.
درس ورکای انجونو ته هلکان تک
څلورم صنف تر یو لسم صنف پورې درس ورکوم. ادبیات دری
کوم مشکلات سره مخ شوی؟ البته په دې لار کې چې وسم هم علامه
افنو مشکلات خو بعضی مشکلات لري. یعنی زموږ شاګردان د لوړ صنفونه دوی بعضی شوخیانی در لود نه خو فرض چې نه وي شاګردان دي یا خو بعضی مشکلات لري نو باید معلم درک کیه ورته په سمه توګه درس ورکي.
هغه شاګردان چې تاسو سره ازي تاسو ورته سره زده کړی کوي، څومره آماده دي، څومره کورنۍ ورسره مرسته کوي؟
متفاوت دي شاګردان، هم رنگارنګ شاګردان پیدا کیږي. بعضی دي چې کورنۍ کې نفر لري، بعضی دي اقتصاد شدای معلم خانگی لري، بعضی دي کورسو ته هم مراجعه کوي او بعضی دي چې وایم په بیرون کې هم کار کوي یا مکتب ته هم راځي. خو معلم خپل کوشش کوي. خدای مې روان دي، فرصت ده خیره.
د خپل مکافات نسمره راضی استې چې یعنی کوم کار چې تاسو کوي مکافات کافی دي کنه؟
بمان نکوم. یعنی معلم هغه مرچ هغه زحمت باسی کوشش کوی په هغه اندازه اصلا شخصی مکاتب دیر ماش کم ور کوی د معلم زحمت اصلا په نظر ننیسی غشتن هم داده چه غوی توجه وکی معلمینو ته یعنی زموش خپل معارف باید توجه وکی معلمینو ته جوان دی خراب دی ده بعضی معلمینو کوری خراب دی یعنی نسی رسیدگی کولی
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وبپاڼه azadiradio.com باندې هم د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام سل اشاریه 15 پای بیا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شي. د دوهمې سهارنۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.